مازیګر 15 بجې شوري دن کو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې خبرنه خبري کړای کی ز هارون بچا تاسو سلامونه وایم په خبرونه کې په خبرونو سره بیره پر یو شمیر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه د پاکستان او نړیوالو ورسپانو همداراز مجلو مطالب درورو خبرونه له ګل ایاز او
سلیمشه لومړی د خبرونو سرټکی د خیبر پښتونخوا درې اپوزیشن ګوندونه په بلدیتي انتخاباتو کې د مبینه درغلي او پرضد احتجاجي مظاهره سرته رسولې دي. نن په پاکستان کې درې نورو کسانو ته پانسي ورکړل شوې دي او امریکا پلان لري چې عراقي ځواکونو سره د مرستو لپاره ځینې نور امریکایي فوجیان دغه هیواد ته واستوي. اوس د خبرونو تفصیل. نن د خیبر پختونخوا درې اپوزیشن ګوندونو اتحاد په ټولو صوبه کې په بلدیتي انتخاباتو کې د مبینه درغلي او پرضد احتجاجي مظاهره کړې دي. په پیښور کې د مشال اډو خبريال تر مخه د صوبې په بیلابیلو ضلعو کې د عوامي نشتلګون پیپلز ګوند او جمعیت العلماء اسلام فیډلې د مشرانو په غږ نننۍ مظاهره سرته رسیدلې دي. په پیښور کې د جمعیت العلماء اسلام فیډل یو ځای مشر خالد وقار چمکني نن مشال اډو ته ویل چې د اپوزیشن ګوندونو احتجاج به دوام لري.
تقریبا په کال باندې دا مظاهره جاری دي. مظاهره دي منظم داندې شوې ده. صوبایي حکومت دا غی کارندو چې کوم کار کړی دی او حقدار خلک د الیکشن کې دا غټنه رو سکري دي. په پښتونخوا په ټولو ضلعو کې دا درنه جاری ده او دا به ان شاء الله تعالی د قیدینو په مشوره باندې او په کال باندې به دا مخکره کې به هم دا سلسله جاری وي.
بلخوا تیر ورځ د صوبې واکمن تحریک انصاف ګوند د بلدیتي انتخاباتو کې په مبینه توګه د درغلي او په حق له د اپوزیشن ګوندونو تحفظات لري کول لپاره ټول ګوندي زغونډه رابلل وخو اپوزیشن ډلو تری بایکاټ کړي وو. د ملګرو ملتونو او د بشري کونو ډلو لخوا د غوښتنو باوجود په پاکستان کې نن سهار وختي یو کس ته پانسي ورکړل شوی چې د 15 کالو په عمر کې د قتل په تور د مرګ سزا ورکړل شوی و. افتا بهادر مسیتا په 1992 کال کې د دریو کسانو د قتل په تور د مرګ سزا ورکړل شوی و. خو د بشري حقوقو ډلې ریپرایو ویل دي هغه دوه شاهدان چې د بهادر په ضد یې گواہی ورکړي و له هغه مودې راځي وای چې په دوی تشدد شوی و. د بهادر وکیلانو ویلي چې په نوموړي هم د جرم منلو لپاره تشدد شوی و. په 1992 کال کې په پاکستان کې د 15 کلن لپاره هم د مرګ سزا به خورستو په 2000 کال کې ورته د 13 کلنې حد وټاکل شو. د لاهور خار د یو جیل یو چارواکي وای بهادر پرون سحر له پانسۍ نه مخکې جړل او وی ویل چې بیګونا دی او په زندان کې د خپل بیګونای لپاره مقالې هم لیکلې دي. بل خو نن سحر د پنجاب صوبې په ساحوال او فیصل آباد په جیلونو کې هم دوه نورو کسانو ته پانسۍ ورکړل شوې ده. په پاکستان کې د بشري حقوقو کمیشن وای چې تر اوسه پورې 153 کسانو ته پانسۍ ورکړل شوې دي. د تیر ورځ د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف د ملګرو ملتونو عمومي مشر بان کی مون سره په یو ملاقات کې هند سره د جمو او کشمیر د لانجی د هوارولو په لړ کې د مرستې غوښتنه کړې ده. دا ملاقات په تاجکستان کې د اوبو د اهمیت په اړه د یوې نړیوالی غونډې پر مهال شوې ده. د جمو او کشمیر پر سر د دواړو هیوادونو ترمنځ سو جنگونه هم شوې دي او دا مهال یې سبرخي د هند او سبرخي پاکستان او چین ولقې لاندې دي. په 1950 کال کې ملګرو ملتونو په یادو سیمو کې جنگبندۍ غږ کړی وو او ویلي وو چې د رفرندم په ذریعه دي دغې لانجمنې سیمې ته د راتلونکي پریکړه وکړل شي خو تر اوسه پورې رفرندم نه لري شوی. د تیر کال د دسمبر په میاشت کې ښاغلي بان کی مون په دې لړ کې د منځګړیتوب د رول لوبولو وړاندیز کړی وو. د افغانستان امنیتي ځواکونو د بیلابیلو ګډو چړنیزو عملیاتو پر مهال 14 مشکوک وسلوال وژلې دي. نن د افغانستان د کورونا چارو وزارت په ویبپاڼه خبر ورکړی چې د عملیات په 13 ساعتونو کې د ملي پولیسو، ملي فوج او ملي امنیت ځواکونو ترسره کړي دي. دا عملیات چې په ننګرهار، قندوز، بدخشان، قندهار، زابل، اورزګان، کاپیسا، غزنی، خوست او بادغیز ولایتونو په اړوند د سیمو کې ترسره شول. 12 وسلوال پکې وژل شوي او 9 نور ټپیان شوي دي. دغه عملیاتو په اړه وسلوالو سندې ویلي. په سرپل کې سیلابونو درې تنه مړه کړي او شاوخوا سل کورنۍ ویجاړ کړي دي. د سرپل د طبي پیښو سره د مبارزې رئیس عزیز الرحمن ایماق مشال لري ویل چې سیلابونه 13 ورځ د دې ولایت په کوهستانا، سوزمقله، سیاد، سنچارک او ګوسفندی ولسوالیو کې راوتلی دي. نوموړي زیاته کړه چې د امنیت د خرابوالي له وجې د دوی مرستندوی ټیمونه نه دي توانېدلي چې زیانمن شو کورونو ته پر وخت مرستې ورسوي. خو د دغه سیمو اوسیدونکي وایي که حکومت دوی ته پر وخت مرستې نر ونه رسوي نو د مرګ د ګواښ سره مخامخ کېدی شي. تاسو د مشال رادیو خبرونه اورئ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما چې د اسلامي دولت ډلې سره د مبارزې په اړه یې د جمهوریت غوښتونکو تر انتقاد وروسته دا منلې وه چې د دغه ډلې په حق له یو بشپړ ستراتیژي نه لري غواړي ډېر زر په عراق کې د امریکایي ځواکونو شمیره زیات کړي. سپینه ماڼۍ پلان لري چې له عراقي ځواکونو سره د مرستې لپاره تر زرو پورې نور روزونکي او سلاکاران عراق ته واستوي. که څوم ګمان کیږي چې دغه شمیره به تر 500 پورې وي. د ولسمشر اوباما اداره په عراق کې د نورو عسکرو د ځای پر ځای کولو لپاره غواړي. په انبار ولایت کې یو نوې فوجي اډه جوړ کړي. په دې ولایت کې د اسلامي دولت ډله مرکزونه لري. د عراق پر مادي او د شام پالمیرا خارون کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د وروستیو کامیابیو د اوباما د ادارې د هغې ستراتیژي په حق شکونه پیدا کړي چې د امریکا په هوایي ځواک او د عراق په ځمکني ځواک باندې تکیه کوي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتن په داسې حال کې اټلی ته رسیدلی چې اروپای ټولنه په دوه اونو کې د اوکراین بحران په سر په روس د اقتصادي بندیزونو غځولو په حق رایه چوي. ښاغلی پوتن نن د اټلی وزیر اعظم میتیو رینزی سره په میلان کې کیدونکې د نړیوال میلې پر مهال ملاقات کړی دی او دا مهال دواړه مشران یو خبري کانفرنس ته وینا کوي. د دې وروسته به پوتن روم ته ځي چېرته چې تمه څرګندېږي کې د اټلی ولسمشر او پخواني وزیر اعظم سیویو برسکلونی سره خبرې ترې وکړي. روس په اروپایي ټولنه کې د اټلی سره تر ټولو ښې اړیکې لري. خو داسې نه ښکاري چې د وو سترو هیوادونو کې شامل اټلی بله د سرغړونه وکړي چې ماسکو ته دا ونی خبرداري ورکړې وو چې که په اوکراین کې تشدد زیات کړي د اقتصادي بندیزونو پرې سیوا کړي. اوروسته خبر د اسرائیل وزیر اعظم پرون ویلي چې عربي مشرانو له دې سره په دې خبره سلا دي چې له ایران سره کېدونکې جوهري مایده به اټمي وسلو ته د تهران د لاسرسۍ مخه ونه نیسي. بنیامین نتنیاهو دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې تهران او د نړۍ شپږ طاقتونه د ایران د اټمي پروګرام د مخنیوي په اړه په حتمي پریکړې کار کوي. دا تر دې مهال د مشال لړیو خبرونه. اوس له اسلام آباد نه د مشال لړیو خبریال احمد الله نه د موسم حال او د کرنسۍ به یو
د پیښور د کرنسۍ بازار نه اخستل شوی د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر 102 روپۍ 15 شپېته پیسې اخستل کیږي او 102 روپۍ 90 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 115 روپۍ شپېته پیسې او 115 روپۍ 90 پیسې. یو پاوند 155 روپۍ او 155 روپۍ 40 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 28 روپۍ 10 پیسې او 28 روپۍ 10 پیسې. یو سعودي ریال 20 روپۍ 40 پیسې او 20 روپۍ 40 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 10 پیسې او 1 روپۍ 30 پیسې او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخستل کیږي او 202 اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت پورس با په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شینوي. په پیښور کې وضعیت نه زیات څلويخت او کم نه کم 25. په بنو کې وضعیت نه زیات 30 او کم نه کم 20 او په کوټه کې وضعیت نه زیات 40 او کم نه کم 15 ډیګری سینټی گریډ وی.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو خوږی چې په روانه خبرونه کې اوري. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو د صوبې په بلدیتي انتخاباتو کې پر تحریک انصاف د درغلیو تورونو لګولو وروسته نن په پیښور او د صوبې په یو شمېر نورو ښارونو کې احتجاجي مظاهرې وکړې. د عوامي نشتل ګوند یو غړی وایي عمران خان چې نواز شریف د هیواد په تیرو عامو ټاکنو کې د درغلیو لپاره تورونه و نو نوموړی دی اوس په خپله تکړه شي او د خیبر پختونخوا حکومت دې پرېږدي.
چکه خبر دې کوي دا ټیم دې چې هغه باندې عمل وکړي الزام خبر نه ثابت شو بداندي.
د پاکستان الیکشن کمیشن ویلی و چې د خیبر پختونخوا د بلدیاتي ټاکنو نتایج به د جون پر 10 اعلان وي. خو دغه نه ټیله تریدل ورسته یاد اداره وسوي چې دغه کار به په را روانه 12 نیټه کوي. د الیکشن کمیشن ویان دغه ځند لامل داسې په ګوته کوي.
تلوري جنډي دي رزلټ ډیر زیات کې نمبر باندې چیکینګ کوو خپل افیس کې تسلی کوو.
اول شمالي وزیرستان به کور کل شي خلک وايي د پاکستان مرکزی حکومت ورته مالی مرستې ورکول درولې دي.
کلا ویزیتالو سنځه کلا وبدلو سنځه درې میاشتې وځي یو شای نه کوله د انرژي خپلې خپلې سره شي.
په پرونه کې یو شمیر نور رپورټونه هم لرو. هله دا ورېدو ته لمشال رادیو سره اوسه. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو ورستلاغی چې د صوبې په بلدیاتي انتخاباتو کې پر حکمران تحریک انصاف ګوند درغلیو تورونه پورې کړل. نن په پیښور د صوبې په یو شمېر نورو ځایونو کې احتجاجي مظاهرې وکړې او په ترڅ کې د خیبر پختونخوا له وزیر اعلی څخه د مستعفی کېدو غوښتنه وکړه. له پیښوره د شبیر احمد جان رپورټ اورو.
ګو خټک، ګو عمران، ګو عمران، ګو عمران، ګو خیبر پختونخوا کې د پیښور په شمول د صوبې ضلع مرکزونو کې د صوبایي حکومت نه د استعفا ورکولو د غوښتنې په اړه د احتجاجونو لړۍ نن 2 بجې پای ته ورسېده او د عوامي نیشنل ګوند، پاکستان پیپل ګوند او جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډلې لخوا په پیښور کې د یو لاریون پر مهال د عوامي نیشنل ګوند د صوبایي اسمبلۍ پخوانی غړي ثاقب الله خان چمکني مشال ډېړو ته وویل چې عمران خان د میا نواز شریف نه په انتخاباتو کې د ټکې په بنیاد د استعفا غوښتنه کوله، نو اوس دغه نه خلک همدغه غوښتنه کوي او په کار ده چې د صوبایي حکومت نه دوی استعفا ورکړي.
عمران خان مطالبه وی هغه د اوس مونږ عملاً چې کومې خبرې لیکي دا ټیم د چې هغه هغه باندې عمل وکړي، هغه دا لګیاو چې الزام را باندې چاو لګول اخلاقي تور باندې وزه استعفا ورکوم، اوس به الزام خو پرې ثابت شو په دندې دا خبرې یو کوي عمل او فعل کې دومره تضاد
د دغه درې ګوندونو سفریقي اتحاد فاینانه ورځ په ټولو صوبو کې د مکمل کاربندیز اعلان کړو، ولی خیبر پختونخوا کې مکمل کاربندیز تر سره نشو او دغه ګوندونه جلوسونه به چې کله د بازارونو څخه تیرېدل نو دکاندارانو به هغه وخت دکانونه خپل بند کړل، ولی دغه جلوسونو تیرېدو وروسته به دوی دکانونه واپس پرانستل. د سفریقي اتحاد مشر میافتخار حسین هم چې کله دا پختونه وکړه نو په جواب کې نوموړی وویل چې صوبایي حکومت په دکاندارانو د دکانونو نه بندولو فشار اچولی وو. پاکستان خانه کې د نننۍ احتجاجونو د پای غونډې ته په خپل وینا کې میافتخار حسین د نننۍ احتجاجونو پای ته د رسولو اعلان وکړو او ویل چې راتلونکي لپاره به درې واړه سیاسي ګوندونه په مشاورت د راتلونکي تګلاره جوړوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د پاکستان الیکشن کمیشن ویلیو چې د خیبر پختونخوا د بلدیاتي انتخاباتو رسمي نتیجې به د جون پر 8 نیټه اعلانوي چې دغه کار لا هم نه دی شوی. ویل شوي د دغو نتایجو په اعلانولو کې ځنډ له دې وجې راغلو چې د صوبې د ټولو ضلعو ریټرنینګ افسران ونتوانېدل چې د ټاکنو نتیجې پر وخت کمیشن ته ولیږي. اوس ټاکل شوی چې د دغو ټاکنو رسمي نتایج به د جون پر 12 اعلان شي. له پېښور د خالد خان رپورټ پرې اورو.
دا خیبر پختونخوا د انتخاباتو کمیشن یو چارواکی په وینا دا صوبی زیات تر ضلع ریټرننګ افسرانو لخوا دوی ته په 8 جون د مقامی حکومتونو لپاره د ټاکنو نتیجې میلاو نشوي، نو ځکه الیکشن کمیشن به اوس دغه سرکاري او ختمی نتیجې د روان میاشتې په 12 نیټه اعلان کوي. بلخوا په دغه ټاکنو کې برخه اخیستونکو امیدوارانو اندېښنې څرګندې کړې دي چې د ضلع انتظامی لخوا دغه نتیجې واکمن ګوندونه د خپل مقصد د پاره اساری کړی دي او په کار دا چې الیکشن کمیشن د دې مخنیوي لپاره پوره پوره ګامونه پورته کړی. په خبر کې د الیکشن کمیشن ویان سویل احمد مشال ریډیو ته وویل د 10 مئی ټاکنو کې سدا پاسا سرور اتیازر امیدوارانو برخه اخیسته وا او دغه شان یو سلویخ زره چوکو نتیجې جوړول اسان کار نه او د زیاته کړه چې الیکشن کمیشن به اوس دغه ختمی او سرکاري نتیجې په 12 جون اعلان کوي. بلخوا په پېښور او د خیبر پختونخوا بیلابیلو برخو کې د سیاسي ګوندونو او امیدوارانو لخوا په 10 مئی ټاکنو کې د ټګې او درغلو په ضد مظاهره دوام لري او بیا د سرکاري او ختمي نتیجو اعلان په خپل وخت نه کول د دوی اندېښنې نورې هم زیاتې کړې دي. دا نو خارنا د ضلع کونسل چوکې د پاره یو امیدوار نیازمین په دې اکلا وایي
دا ډیره رندیا خبره ده چې راوړې دي سره په اړه ورکړې دي دار کړي ټوټل 800,000 پورې کولینګ شي دې تر مخه منی شي کولې کلیر کولې او صرف د دې ګډبر د پاره چې دې خپل مرزي رزلټونه واخلي ور دې ورکړي خبا ور دې پرې دا غیم بوم جون دې چې کم تاریخ ورکړې الیکشن کمیشن هغه پرې خو او واپس دوه سم دین ته دي.
خو بیا سویل احمد وایي چې په نتیجه کې د بدلون هیڅ گنجائش نشته ځکه چې ټول امیدوارانو ته غیر سرکاري نتیجې هم په هغه شپه ملو شوې دي کوم چې دوی د خپل پولینګ ایجنټ یا د پولینګ عملینا په سناسه طریقه ترلاسه کړې دي.
دا مشال ریډیو دا
نن سهار د پنجاب صوبې د مختلفو خارونو په جیلونو کې دریو کسانو ته 500 ورکل شوې. له دوی څخه یو هم د افتاب مسیح په نوم یو عیسایو د پاړه ول کېدل چې د کوم جرم لپاره چې تورن پیژندل شو د هغې د کولو پر وخت یې عمر لا 30 کلونو کم و. پاکستان کې د بشری حقوقو یوې ادارې د آفتاب مسیح د مرګ سزا عملی کېدل غندلې دي. له اسلام آباد د رابیه اکرم خان رپورټ اورو.
نن سهار د پنجاب صوبې په کوټلک په جیل کې د مرګ په جرم تور یو مجرم ته پانسی ورکړې شوې ده. د چا عمر چې د بشري حقوقو ادارو په وینا د جرم په وخت 45 کاله وو. په آفتاب مسیح کال 1992 کې د یو زنانه او دوه نورو کسانو د وژلو الزام وو. د بشري حقوقو لپاره کارکوونکي نړیوالې ادارې ریپریو انټرنیشنل او د پاکستان د ګرجو مشرانو لخوا د پاکستان صدر ممنون حسین ته درخواست هم شوی وو چې د پانسی دې ودرول شي. ریپریو انټرنیشنل نن خپل یو بیان کې د آفتاب مسیح د پانسی غندنه کړې او چې پاکستان خپل او د نړیوال قانون خلاف ورزي وکړه. د ریپریو انټرنیشنل ډایریکټری مایا فو په وینا دا د پاکستان د انصاف نظام لپاره یو شرمناک ورځ ده. د یادې ادارې په وینا کم دوه کسانو چې د آفتاب مسیح خلاف بیانونه ورکړي وو هغوی بیا د خپل بیان نه واورېده او ویل یې چې په زوره ترې بیانونه اخیستل شوي وو. د ذکر ده کله چې آفتاب مسیح ته د مرګ سزا اورول شوې وه هغه وخت د نوموړي عمر 45 کاله وو او د پاکستان د هغه وخت قانون مطابق سزا ورکړی کېدی شوه. کال 2000 کې پاکستان کې د مرګ سزا لپاره کم از کم عمر 18 کاله وټاکل شو. پاکستان کې د بشري حقوقو ادارو په وینا په ځای د دې چې د جرم په وخت پولیس عمر تعین لپاره د جدید طریقو نه مرسته ترلاسه کړي اغوی د یو تن د ظاهري جسامت نه د عمر تعین کوي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشره زهره یوسف وایي دا خو د پاکستان د قانون خلاف ورزي ده چې داسې یو تن ته پانسی ورکړي شي چا چې په کم عمر کې جرم کړی وي. د دې په وینا د پاکستان خپل قانون دی او د هغې تر لاندې که یو ماشوم جرم کړی وي نو هغه د پانسی سزا نشي ورکړی کېدی. خو دا وخت داسې ښکاري چې حکومت څه اورېدو ته تیار نه دی. بله چې کومه یوه مسله ده هغه دا چې موږ د حکومت نه هم په دې رډ کې وضاحت غوښتی دی چې په پوځي عدالتونو کې به د ماشومانو خلاف مقدمې چلیږي او که نه. واضح دی وي آفتاب مسیح ته پانسی ورکول په یو داسې وخت کې مخې ته راغلې ده چې یو بل کیس کې شفقت حسین په اړه د بشري حقونو کارپوهانو لخوا بحث روان دی. د شفقت حسین وکیلانو لخوا ویل کېږي چې د نوموړي عمر د جرم په وخت کال 2004 کې د 18 کاله نه کم وو. د نوموړي په پانسی عمل درآمد 4 ځلې ودرول شوی دی. زهره یوسف زیاتوي چې پولیسو ته ډېر قانوني اړخونو په اړه معلومات هم نه وي او د دوی لخوا تشدد هم یوه مسله ده د سچې مخنیوي په کار دی. دا وایي د شفقت حسین په کیس کې هم دا ویل کېږي چې په هغه تشدد شوی دی او په هغه اوس هم د تشدد نښې شته. نو پولیس تشدد کوي او د خپلې مرضۍ مطابق طبي تشخیص کوي. په کار ده چې یو آزاد او معتبرې ادارې نه په داسې کیسونو کې د عمر تعین وکړی شي کوم چې صحیح وي. د ذکر ده د آرمی پبلک سکول د سانحې نه پس حکومت د پانسیانو نه پابندي اوچته کړې وه او ویلي وو چې د ترهګرۍ په پیښو کې د ککړ مجرمانو ته پانسی ورکول شروع کړی شي او بیا یې د مارچ په میاشت کې دا اعلان هم کړی وو چې د ترهګرۍ د پیښو نه علاوه په نورو کیسونو کې د هم د مرګ سزاګانو باندې د عمل درآمد شروع کړی شي. د پاکستان د بشري حقونو کمیشن په وینا تر اوسه پورې 153 کسانو ته د مرګ سزا ورکړې شوې ده.
رابیا اکرم خان و د پاکستان په سینټ کې د عوامي نشتل ګوند غړي وایي حکومت د پاکستان او چین اقتصادي رهداري پروژې لویدیځي برخې لپاره په بجټ کې ډېرې کمې پیسې بل کړې دي او دا چې پر دغه خبره د دوی اعتراض دی. په سینټ کې د پاکستان تحریک انصاف غړي هم وایي چې په یاده پروژه کې له خیبر پښتونخوا سوبې سره زیاتې کیږي. په دغه اړه تفصیل د احمد الله پر رپورټ کې.
د عوامي نېشنل ګوند د سېنات غړو له حکومت غوښتنه کړې ده چې د پاکستان او چین اقتصادي راهداري پروژې لویدیځ روټ لپاره چې په بجټ کې کم فند مختص کړی شوی دی نو هغه دې زیات کړی شي. د شروع په ورځ د سېنات غونډه کې په بجټ د بحث په محل د اي ان پي سېنټري ستاره ایاز وینا وه چې حکومت د پاکستان چین اقتصادي راهداري په حق له عوامي نېشنل ګوند سره کمې وعدې کړې وې نو هغه پوره کول نه غواړي او دغه وجه ده چې په بجټ کې د پروژې لپاره ډېرې کمې پیسې مختص کړې دي. د ترڅنګ د نهې په ورځ د ان پی غړو اقتصادي راهداري پروژې لویدیز روټ لپاره په بجټ کې د کم فند بیلولو په اړه د سېنات د اجلاس څخه واکاوټ هم کړی وو. مشال ریډیو سره په خبرو کې د عوامي نشتل ګوند ترجمان زاهد خان وینا وا
سر دا وعده کړی وا چې کم اوریجنل پلان دی 2013 باغې د پاره کوم بجټ کې پیسې دي نو هغه وعده نه انکار کړی وو چې د بجټ کې پیسې خو دي نه دي. موږ ځکه په پوهن واکاوټ کړی موږ بیا احتجاج رواني او د دې چې څونه خرابي راځي نو هغه به نواز شریف بیماری موږ نه ولې چې نواز شریف هم هغه د فوکال پنجاب والا وزیر اعظم دی او هغه صرف په دغه اگزیسټنګ ګورنمنت تل غواړي هغې لپاره 51 ارب روپۍ خودي دي. موږ په هغه خبره ولاړې که دوی بیا کاله بعد ډېر هم جوړوي نو دا دوی خوښه ده خو موږ بیا هېڅکله هم نه تیار چې کیو د پښتنو په حق باندې ډاکه واچوي.
د یادونې دا چې د تېرې جمعې په مازدیګر په قومي اسمبلۍ کې وړاندې کړی شوي بجټ کې حکومت د پاکستان چین اقتصادي راهداري پروګرام لړ کې د اسلام آباد ډېره اسماعیل خان سړک لپاره د ځمکه اخستو او تکنیکي مطالعې په خاطر 10 ارب روپۍ بیلې کړې دي. مشال ریډیو چې کله د پاکستان تحریک انصاف د سینیټر نومان وزیر خټک نه تپوس وکړو چې په بجټ کې د لویدیز روټ لپاره مختص کړی شوی پیسې کافی دي، نو په جواب کې نوموړی وایي
سینیټ کې چې بجټ باندې ډیپیټ کېدو دې کې موږ ډېر انجکشن وکړو باندې چې زیات پیسې ایسټرن کوریډور چې 80% پیسې اغلی کې تقریبا 60% دی خان او پټا اور دې لاره لري چې نو دغه انجکشن وکړو چې حکومت هم سره دا وعده کړو او افغانستان سره کوم لاره تحریک دا لاره باندې خرچ کور دا وړو نو دا ډیبیټ کیږي په بجټ نه فائنلایز شوی نه او دې کې موږ کلیریفیکیشن ونه وخته دي چې به دا خبره موږ کلیر کړو مو غواړو چې کوټا بلوچستان او د خبر پښتونخوا ډی ای خان دا علاقې په دې روټ کې خبر شي.
د یادونې دا چې روان کال په اپریل میاشت کې د چین صدر او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په اسلام آباد کې قریبا د 46 اربع ډالرو مالیت د سړکونو، ریل، ټیلیکام، گوادر، بندرګاه او د توانایي یو شمیر معاهده لاسلیک کړي وي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
په دې وروستیو کې په پاکستان کې د نامنې پیښې یو ځل بیا زیاتې شوې دي. په داسې حال کې چې له شاوخوا یو کال راهیسې د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې عملیات کوي او په نورو قبایلي سیمو لکه خیبر او اورکزو کې هم د وسلوالو پر ضد عملیات کړي، پوښتنه دا ده چې ولې دغه هیواد په بیلابیلو برخو کې وسلوال بریدونه کیږي. آیا د پاکستان پوځ نه دی توانېدلې چې د وسلوالو ډلو د فعالیتونو مخنیوی وکړي شي او که څنګه؟ د دې پوښتنو ځواب د پامیر ساحل پر رپورټ کې.
په دې وروستیو کې په پاکستان کې یو ځل بیا وسلوال بریدونه زیات شوي دي. د بیلګې په توګه دوه ورځې مخکې په شمالي وزیرستان کې پر پوځ وسلوال برید وشو او بیا په نښته کې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله واوښته. له دې سره سره څو ورځې مخکې په مستون کې پر یوه بس او بیا وروسته په کوټه کې پر هزارګانو بریدونه وشول چې پکې له 15 زیات ولسي وګړي ووژل شول. همداراز په کراچۍ کې هم وخت په وخت پر پولیسانو وسلوال بریدونه کیږي. دا حمله په داسې وخت کې روان دي چې د پاکستان پوځ ل یو کال راهیسې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات کوي او د تیر یو کال پر مهال یې په نورو قبایلي سیمو لکه خیبر او اورکزو کې د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات کړي دي. له دې سره سره په کراچۍ کې هم د وسلوالو پر ضد عملیات روان دي. پر دې عملیاتو سربیره په پاکستان کې وسلوال بریدونه ولې کیږي؟ آیا د پاکستان پوځ او ملکی امنیتي ادارې د دې وسلوالو ډلو په مخنیوي کې له ننګونو سره مخامخ دي او که څنګه؟ د دې پوښتنو په ځواب کې په لاهور کې د سیاسي او دفاعي چارو پوه پروفیسر حسن عسکری وایي د وسلوالو فعالیتونو د دوام لامل دا دی چې وسلوالي یوازې تر قبایلي سیمو محدود نه ده، بلکې په کافی اندازه په پاکستان کې خبره شوې ده. دوی ضربیاز یوازې تر قبایلي سیمو محدود دی او د جون پر 15مه بعد د عملیاتو یو کال پوره شي، خو هلته اوس هم پوځ له وسلوالو سره په جګړه اخته دی. د دې معنی دا ده چې تر اوسه په قبایلي سیمو کې پر وسلوالو ډلو قابو نه دی موندل شوی. پاتې شوه کراچۍ، کوټه او د هیواد نورې برخې. هلته چې دا ډول بریدونه کیږي، نو د دې معنی دا ده چې وسلوالي یا ترهګري په پراخه توګه خپره شوې ده. په پاکستان کې ترهګري یوازې په قبایلي سیمو کې نه، بلکې له وخت سره سره دا بیلابیلو ځایونو ته خپره شوې او پیاوړې ده، ځکه چې مشرتابه د دې پر ضد په غبرګون ښودو کې له ځنډه کار واخیست. تیر کال په پېښور کې پر سکول تر وسلوال برید وروسته د پاکستان حکومت او پوځ وویل بې له توپیر یا فرقه به ټولې وسلوالې ډلې په نښه کوي. پر دې اعلان سربیره ولې تر اوسه فرقه ییزې وسلوالې ډلې په کوټه، کراچۍ او نورو ښارونو کې د مذهبي لږکیو پر ضد په بریدونو کولو کې بریالۍ کیږي؟ آیا پاکستان رښتیا هم ټولې ډلې په نښه کوي او که څنګه؟ پروفیسر حسن عسکری وایي مرکزي او صوبایي حکومتونو د سیاسي مصلحتونو له کبله تر اوسه فرقه ییزې ډلې ندی پنهخه کړي.
سیکټریان گروپس کو براہ راست ہاتھ نہیں ڈالا گیا.
دی وای تر اوسه فرقی زی وسلوال ډلې په مستقیمه توګه ندی پنهخه کړل شوی. باید سیاسي او ملکی حکومتونه دا ډلې پنهخه کړي، ځکه چې پوز په خارونو کې د امنیت دنده پر مخ نوړي او همدا تر ټولو لوی ستونزه ده چې زموږ حکومتونه او حکومتي مشران د خپل سیاسي ګټو خوندي ساتلو په مخه لدی ډاریږي چې فرقی زی ډلې پنهخه کړي. دا محل د پاکستان دننه یوازې تحریک طالبان پاکستان پنهخه کیږي او د هغه وجہ هم دا ده چې پوز د کار پروفیسر حسن عسکری زیاتوی په پاکستان کې د وسلواله او سختدریزه مسأله دومره پراخه ده چې په راتلونکو شپږو یا اتو کلونو کې حکومت او پوځ یوازې د ډلو د فعالیتونو په محدودولو کې بریالی شو، نو دا به لویه خبره وي، ځکه چې د دې ډلو په بشپړه توګه د ختمولو لپاره له پوځي اقداماتو زیات د سیاسي اقداماتو اړتیا ده چې هغه تر اوسه حکومتونو نه دي کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه
له شمالي وزیرستان به کور کلشي وی خلک شکایت کوي چې پاکستان مرکزی حکومت دوی ته د مالی مرستو رسولو کار یو ور بیا ځنډولې ده. د قبایلی سیمو لپاره له قدرتي ناورینونو سره د مبارزې ادارې چارواکي بیا وایي چې د سفران وزارت د کډوالو پیسې دوی ته نه دی ورکړي. د عمر دراز وزیر رپورټ ورو.
شمالی وزیرستان بے کور شوی کډوال شکایت کوي چې د وفاقي حکومت لخوا دوی ته هر میاش چې د کورونو د کرایو او نورو ضرورتونو لپاره کمې 2000 نقدې کالدارې ورکولې شي. د درې میاشتونو یو ځل بیا ځنډول شوی او په تیر یو کال کې یې ټول دغه شان شپک کیستونه پاتې شوی. دوی زیاتوي د کورونو د کرایو او نور ګڼ شمیر ضرورتونه لري، خو اف ډی ایم ای لخوا دوی ته د موبایل سیم په ذریعه دغه نقد مرستې په بیا بیا ځنډولی شي. یو کډوال طاهر دا وړوای
یو کول تقریبا پیرا پیږي چې په داسې میشت شپېش کې ستینه ملاو دی او میشت را اف ډی ایم ای همیشه په دیشې چېړ چاړ کو او کله زنګ لګی چې میشت چیک نه روکوي، کله یې چې ریکارډ مې نه روغلی. اف ډی ایم ای دا میشت را کم از کم دا ظلم باندې کو دادی میش حق ته میش دلته کېری نه پوشل شل پندویش پندویش زر ری پینی ولی دی میش نه هر سایش ادی پته شوی دی.
یو بل کډوال شیر خان وای د ډیرو توانونو سره مخ شول او نن د دوی په نام راغله د دوی خپل حق نه محروم دي.
چې را دي میر ډنګ سوال مولي نه عمر سوال ری په غنو رکوي کلا ویځ تاسو نه سي کلا وبل تاسو نه سي دا درې میاسه وځي یو شای نه کوړه د خپل خوري خپل سره شي.
د شمالي وزیرستان یو بل کډوال عبد الله په دی اړه مشال ریډیو ته وای
سخت ګرمي دو د خلمون د سخت تکلیف تریږي چې زر کې وتر ولاږي چرلاږي نه خصه پاده ته وي چې نشته پیسې چا کی من دا د مشتره د
کډوالو ته هر میاش دغه نقد مرستې د زونګ موبایل نیټورک په ذریعه لیږلی شي. دغه نیټورک یو چارواکي چې نوم او آواز یې خپور نه کړ مشال ریډیو ته وویل چې اف ډی ایم ای ته څو ورځې وړاندې چک میلو شوی خو لا یې هم دوی ته دغه پیسې نه دي منتقل کړې. دغه پوښتنه مو بیا چې کله د اف ډی ایم ای چارواکو نه وکړه نو دوی وویل دغه فنډ سفران وزارت نه راځي او د سفران لاړخه دا هر څه بن شوی. سو کله هم چې سفران وزارت دوی ته فنډز ورکړي نو کډوالو ته به میاشتینې نقدې مرستې شروع کړي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو.
د ماشومانو د خیر ښېګڼې لپاره د ملګرو ملتونو اداره یونیسف وایي په خیبر پښتونخوا کې هر کال هر زرو ماشومانو څخه یو نیم سلی د دې لپاره چې د بیلابیلو ناروغیو ضد واکسین ورته نوي ورکړل شوي د 50 کلونو عمرونو ته لرسېدو مخکې مړ کیږي. د مور او ماشوم د مړینې د دغه کچې کمولو لپاره د صوبې حکومت بیا هم له یونیسف سره په ګډه د عامه پوهاوي پروګرام پیل کړی. په دغه لړ کې د مور او د ماشوم د صحت هفتې په نوم کمپین له پرون څخه په ټوله صوبه کې پیل شوی دی. له پیښوره شبیر احمد جان تفصیل راکوي.
خیبر پختونخوا کې د یونیسف لخوا د دغه پروګرام مشر ډاکټر بلال مشال لیډو ته وویل چې په دې صوبه کې د حفاظتي ټکو او ویکسین نه اخستو له وجې هر کال په هر زرو کې د سلو نه سیوا ماشومان د 50 کال عمر پورې او په هر زرو کې تر اویا پورې ماشومان د یو کال عمر پورې مړ کیږي.
دا کمپین ځکه پکاري چې زمون خلکو بیمارې له هسپتال ته راځي، بیمارې له ډاکټر له راځي، اغه د مشورې د پاره چرتا یا مطلب دا چې د ماشوم د چیک اپ د پاره یا د خپل ځان د چیک اپ د پاره چرې نه راځي. په کال کې د سلو نه پاس ماشومان په زورو کې د 50 کالو د عمر پورې مري او که د یو کال پورې ماشومان والو نو هغه او یا ماشومان تقریبا په زورو کې چې کوم دي نو هغه د دې مختلفو بیمارو نه مري چې په هغه کې بیا دا سو بیمارې ډېرې زیاتې پټاپتي لکه دستونه، نمونیا، تبا، کم ماشوم چې دنه کمزوري.
بلخو د خیبر پښتونخوا د سیاحت محکمې لخوا دغه پروګرام یا کمپاین مشر ډاکټر فهیم حسین مشال لیډو ته وویل چې دغه هفته منځلو مقصد هم دغه دی چې د میندو او د ماشومانو د مرګ دغه شر کمکړی حکم چې دوی ته د متحده قانون لخوا یو نیټه ټاکلې شوې ده تر هغه پورې دغه کې کمی راولي.
موږ دا کوشش کوو چې هر مور ته او هر بچی ته ورسو ویکسینیشن وکړو د بچو مندو ته لکه د هنرمند لاسونو کې دا کوئی ډیلیوري وشي لکه سکلډ برت اټینډنټ فیسیلیټی دا کوئی ته ملاوي شي.
دغه پروګرام کور په کور چلونکو د صحت محکمې زنانه غړي یا لیډی هیلث ورکر قاضی مسرت وایي چې د سختو حالاتو او خطرو په وجود هم دوی کور په کور کوسه پوکزه ګرځي او ماجومان او د هغوی مندو ته د صحت دغه سکی او ساس کی ور کوي
زموږه لري هلت ورکر سره 1500 آبادی دا اوغه هر کور ځان رسي او چکم ویکسینیشن د پاره سنټر ته ناراضي نو اغه د پاره موږ کور د پاره دا سرویس مهیا کو موږ ته ډیره زیاته خطر ده ظاهر ده یاره ولی نه یاره هر چا سره چې د کور نه باروزي اغه سره سکیږي بیا دا خو د سیده چټار ګټل بار ګرځي موږ ته خو پته نه لګي چې دا دوه په بایک ناک دي دا بس کوي بس دا حالات دي بس موږ په هر حالت کې وسو
د پامړ دا چې دی هفته کې د خیبر پښتونخوا زیاتره برخو کې د صحت محکمې زنانه غړي یا لیډی هلت ورکرز کور په کور کوسه په کوزه ګرځي او کم ماشومان یا میندې چې په خپل وخت باندې د حفاظتي ټکو یا د بیلابیلو ناروغو د ساسکي اچولو نه پاتې شوي وي هغوی ته دغه ساسکي او ټکیې لګوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو 5:30 بجې شوې دي. د ګلیاز نه بلند خبرونه وورو.
نن د خیبر پختونخوا درې اپوزیشن ګوندونو اتحاد په ټولو صوبه کې په بلدیاتي انتخاباتو کې د مبینه درغلیو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې دي. په پېښور کې د مشال اړو خبریال تر مخه د صوبې په بیلابیلو ضلعو کې د عوامي نشته ګوند، پیپلز ګوند او د جمعیت العلماء اسلام فی ډلې د مشرانو په غږ نننۍ مظاهرې سرته رسیدلې دي. د ملګرو ملتونو او د بشري حقونو ډلو لخوا د غوښتنو باوجود په پاکستان کې نن سهار وختي یو کس ته پانسي ورکړل شوی چې د 15 کالو په عمر کې د قتل په تور د مرګ سزا ورکړل شوی وه. بلخوا نن سهار د پنجاب صوبې په ساحیوال او فیصل آباد په جلون کې هم دوه نورو کسانو ته پانسیانې ورکړل شوې دي. تېره ورځ د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف د ملګرو ملتونو عمومي مشر بان کی مون سره په یو ملاقات کې هند سره د جمو او کشمیر د لانجې د هوارولو په لټ کې د مرستې غوښتنه کړې ده. د افغانستان امنیتي ځواکونو د بیلابیلو ګډو چاڼنیزو عملیاتو پر مهال 14 مشکوک وسلوال وژلي دي. د افغانستان د کورونو چارو وزارت په ویبپاڼه خبر ورکړی چې د عملیات په تیرو 24 ساعتونو کې امنیتي ځواکونو ترسره کړي دي. په سرپل کې سیلابونو درې تنه مړه کړي او شاوخوا 40 کورونه ویجاړ کړي دي. دغه سیمو اوسیدونکي وایي که حکومت دوی ته پر وخت مرستې ونه رسوي نو د مرګ د ګواښ سره مخامخ به شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما چې د اسلامي دولت ډلې سره د مبارزې په اړه د جمهوریت غوښتونکو تر انتقاد وروسته دا منلې وه چې د دغې ډلې په حق له یو بشپړ ستراتیژي نه لري، غواړي ډېر زر په عراق کې د امریکایي ځواکونو شمیر زیات کړي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتون په داسې حال کې اټلي ته رسیدلی چې اروپای ټولنه په دوه اونو کې د اوکراین بحران په سر په روس د اقتصادي بندیزونو غځولو په حق له رای اچوي. او د اسرایلو وزیر اعظم پرون ویلي دي عربي مشران له دې سره په دې خبره سلا دي چې له ایران سره کېدونکې جوهري معاهده به اټمي وسلو ته د تهران د لاسرسۍ مخه ونه نیسي.
لن خبرونه مول ګلیاز اوریدل. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننۍ اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې لخپلې خبريالې رابعه اکرم خان اورو.
آج ورځپاڼه خپلې ادارې کلي کې وزیر اعظم نواز شریف په تاجکستان کې د یو کانفرنس په موقع ویلي دي چې د اوبو کموالی د ترقی کوونکو ملکونو لپاره اهم مسله ده او د لپاره فوري او مؤثر اقدامات اوچتول پکار دي. ادارې وایي پاکستان کې ماهرین د یو مودې راځي د اوبو د کموالی په اړه خبرې کوي او د دې حقیقت نه هم انکار ممکن نه دی چې ملکي د پالیسی سازه په مرحله کې ادارې روان وختونو د ضرورتو ادراک نه کیږي. ادارې په وینا پاکستان کې د اوبو په وسایلو کې حمالیا او کراکورم یو نعمت نه کم نه دی او تر بیلغون دي منصوبی مثالی ضرور دی خدا د مستقبل ضرورتو لپاره ناکافی دی. د دې ترڅنګ زموږ نهري نظام هم را روان وختونو چیلنجونو باندې قابو موندل لپاره کافی نه دی. ادارې وایي په یو داسې وخت کې چې نړۍ د اوبو کمواله لوی خطر ګرځوي موږ به حساب اوبو سمندر کې غورځو. ضرورت اوس عملی اقداماتو دی او د عملی اقداماتو لپاره منصوبه بندي یو لوی قومي ځمېواري ده. د څه لپاره چې قومي مشر ولیل به په یو پلیټ فارم جمع کېدل وي او ورل به متفقه ایجنډا جوړول وي. دا د غنټې یا دوه غنټو کانفرنس نه دی، په دې به کولاوس سره خبرې کول وي چې فوري او د اوږدې مودې پالیسیانې جوړې کړې شي. مشرق ورځپاڼه خپلې درې کلي کې کچرته گلګت بلتستان کې پورم نه انتخابات کېدل د اطمینان وړ خبره ده. نو داسې هم پنجاب کې د یو زمینی انتخاب په موقع تشدد او وهل ټکول د فکر وړ خبره ده. ادارې مخ کلي کې که وکتل شي نو گلګت بلتستان منډي بهاودین نه زیاته حساس علاقه ده. نو بیا څه وجه ده چې کلیوالو سیمو کې دا ممکنه ده چې انتخابات پورم نه وشي خو ښارونو کې صورتحال مختلف وي. ادارې زیاتوي د دې غټه وجه عدم برداشت رجحان ضرور دی خو د دې ذمېواري په سیاسي ګوندونو راځي. د سیاسي ګوندونو مشران د جمهوریت نوم اخلي خو د طاقت مدد هم اخلي او د دې یو واضح مثال د ګل پورس منډي بهاودین کې مخې ته راغلو. ادارې په وینا د دینه مخ کې خیبر پښتونخوا کې هم بدترین مظاهره وشوه. په خیبر پښتونخوا کې په مقامي انتخاباتو کې داندلی وشوه او کنه خو د چا چې څومره وس رسیدو د طاقت مظاهره یو کړه او نتیجه دا شوه چې انتخابات متنازع شو. ادارې وایي په ټولنه کې د تشدد رجحان باندې غور ضرور پکار دی خو سیاست کې د طاقت او تشدد رجحان انتها پسندې د خطراتو نه کم نه دی. دا هم انتها پسندې ده د سنه چې سیاسي ګوندونو له ډډه کول پکار ده. اداري اخیری کلی کې ځینې سیاسي ګوندونو په اړه ویل کیږي چې باقاعده عسکري وینګز لري، نو چې کوم عملي صورتحال وکتل شو دا د دې امر اظهار کوي. اداري اخیری کلی کې باید چې کومو سبو کې مقامي انتخابات کول لا پاتې دي، خبر دا وي چې په هغه سبو کې مرحله وار انتخابات فوج، رینجرز او اف سي په کومک وکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي نیویورک ټایمز رسپانې په پاکستان او افغانستان کې د ماشومانو د پولیو ناروغۍ او د ملګرو ملتونو خبري څانګې بیا د افغانستان په جګړه کې د ولسی وګړو د وژل کېدو په څیر مسلو لیکنې خپرې کړې دي چې تفصیل به لما هارون بچا ووري. د نیویورک ټایمز رسپانې په لیکنه کې په پاکستان کې د ماشومانو د پولیو ناروغۍ په اړه د جوړ شوي یو مستند فلم یادونه شوې ده. په دغه فلم کې ښودل شوی چې هر یو کرکټر یې له بل هغه سره په یوه پاکه جګړه بوخت دی. د پولیو ضد ټیمونه د دغه بیماری د وایرس خلاف، طالبان د پولیو ضد ټیمونو خلاف او پولیس بیا د طالبانو خلاف میدان ته راوتلي دي. تر دوی ورهاخوا بیا نور غټ طاقتونه دي چې د پولیو رنځ د مخنیوي کار یې اغیزمن کړی دی. توندلاري مسلمانان د صلیبیانو ضد دي. د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی اے کړنې د صحت نړیوالې ادارې له کارونو سره په تضاد کې دي او د غرب ساينس د شرق د عقایدو خلاف ګڼل کیږي. لیکن وايي په داسې حال کې چې په افریقایي هیوادونو کې د پولیو رنز د بشپړ خاتمې دعوه کیږي، پاکستان او افغانستان هغه هیوادونه دي چې پکې د پولیو وایرس د موجودګۍ خبرې نړیوال اندېښمن کړي دي. د لیکنې تر مخه پولیو ناروغي د یوې لسیزې لپاره یوازې د مسلمان هیوادونو مسأله ګڼل شوې. د پولیو وایرس د 2015 کال د حج په مراسمو کې له نایجیریا څخه مکې ته ورسېد او له هغه ځایا نورو هیوادونو ته خپور شو. لیکنه کاږي زیاتره هیوادونو د پولیو وایرس د لمنځه وړلو لپاره جدي ګامونه پورته کړل. د بیلګې په توګه سعودي عرب هغه ټول خلک واکسین کړل چې د حج کولو لپاره هغه هیواد ته ورتلل. بلخوا د ملګرو ملتونو د خبري څانګې ولیکنه وایي د افغانستان د سګنې جګړې په اولنۍ او څلورو میاشتو کې شاوخوا زر تنه ولسی وګړي وژل شوي دي. په دغه جګړه کې دغه راز زرګونه خلک ټپي شوي او همدغومره نور بیا خپلو سیمو او کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال ځانګړي استازي مارک باوډن د اتوار پر ورځ په کابل کې یوې غونډې ته وویل د کابل د هسپتال د بیړنیو خدمتونو څانګې ته د جګړې د ټپي شوو تنانو راوړل کېدل په افغانستان کې د روان جنگ تبایانې په ګوته کوي. نوموړي په افغانستان کې د مرستندویو ادارو د کارکوونکو د پنخه کېدو پر پیښو هم اندېښنه وښوده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د غاستازي پر رسنیو او مدني ټولنو غږ وکړل چې د مرستندوی ادارو د کار ارزښت عامو افغانانو ته په ډاګه کړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په داسې حال کې چې پر امریکایي ولسمشر باراک اوباما نیوکې کېږي چې د عراق په اړه تګلاره یې ناکامه شوې، تمه کېږي چې نوموړی به ډېر زر په هغه هېواد کې د خپلو ځواکونو د شمیر زیاتولو امر ورکړي. د عراق کې په ځینو برخو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې قبضې د ولسمشر باراک اوباما د انتظامي دغه تګلارې په اړه پوښتنې راولاړې کړې چې زیاته تکیه یې پر هوایي بمبار او پر عراقي ځمکنیو ځواکونو ده. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ له عبدالحی کاکړه اورو.
وایټ هاوس د سیشن په پروز ویلي امریکا به د عراقي ځواکونو د مرستې لپاره هغه هیواد ته زر نور پوځي روزونکي او سلاکاران ولېږي. د نوو پوځیانو د ځای پر ځای کولو لپاره اوباما انتظامی په پام کې لري چې په انبار صوبه کې چې پکې وسوالې ډلې میشتې دي یو پوځي اډه جوړ کړي. سربیره پر دې چې پر اوباما انتظامی نیوکه کېږي چې د عراق تګلارې د اسلامي اورپک لخوا د سیمو د نیولو د بهیر په مخنیولو کې پاتې راغلي. چارواکي وایي چې په مناسب اندازه د پوځیانو د شمیر زیاتول شاید د اوباما انتظامی لپاره یو شلاروي. اسلامي دولت وسلوالې ډلې په دې نږدو کې د عراق رمادي او شام پالمیرا سیمې ونیولې. د اورپک پر ضد د اوباما انتظامی تګلاره پر هوایي بمبار او پر مځکني عراقي ځواکونو ولاړه ده. د ریپبلیکن ګوند د ولسمشري امیدوار ریک پیری ویلي چې دا د مشرتابه ناکامي ده او که چرته د ټولو ځواکونو قومندان وای نو له پوځي مشرتابه سره به په ګډه په نه میاشتو کې داسې یو تګلاره جوړه کړې وای چې له مخې به اسلامي دولت وسلواله ډله دړې وړې سوي وا. خو د پینټاګون ویاند کرنل سټیون وارن ویلي چې دوی ژمن دي چې د عراق ځواکونه بروزي. دا ځکه چې د پوینا هغه ځواکونه چې امریکا وار لمخه روزلي هغه ډېر شک کارکردګي شوډلې ده. دا وخت په عراق کې 3000 روزونکو او سلاکاران میشتي. خو اوس اوباما انتظامی غواړي چې امریکایي ځواکونه رضاکار سنیان هم وروزي. دا شان امریکا به د عراق مرکزی حکومت لاري وسلي ویشي.
وایس اف امریکا جیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
د عراق دویم ستر خار موسل لتیر یو کال راهیسې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې داعش تر ولکې لاندې دی. هغه کسان چې په موسل کې خپلوان اوسي وایي کوڅې پاکې دي، برېښنا شته، امنیت هم شته، خو د عراق په دې شمالي ښار کې ژوند یو زندان ته پاتې کیږي. د داعش تر ولکې لاندې دی ښار کې د خلکو د ورځني ژوند د بڼې په اړه د مشال ریډیو د خبري څانګې رپورټ له اجمل ان څخه اورو.
احمد چې په بغداد کې اوسې وایي په موصل کې خپل دوه ورونو او دوه خویندو سره هر ونې خبرې کوي. هغه ورته وایي چې وصیت خدي خو کار نشته. احمد چې د امنیتي دلایلو له کبله یې نوم بدل شوی د ازادۍ رډیو عراقي څنګه ته ویلي زما ورور له کوره بهر سي راځي، خو هغه سره لدی هم ځان په زندان کې احساسوي. د نوموړي په وینا له موصل څخه د وتلو لپاره د داعش وسلوال هغه مهال یو چاته اجازه ورکوي څو ترې پاخه ضمانتونه واخلي او ډاډمن کړي شي دا سړی به بیرته راستنیږي. په داسې حال کې چې سړی اجازه لري د موصل د خار دننه وګرځي، د خصو لپاره دا مسله بیخي بل ډول ده. ښځې نشي کولی چې د محرم پرته له کوره د باندې پخه کیږدي، او که له محرم سره هم بهر ځي باید له سره تر پخو په تور پوړونو کې پټه اوسي. د نادی په نوم یو مېرمن چې مور او خویندې په موصل کې اوسې وایي د داعش ته یو نوی فرمان له مخې په روژې میاشت کې ښځې په هیڅ ډول نشي کولی له روژه ماتې مخکې له کوره ووځي. نادیه چې د امنیتي دلایلو له کبله یې دا رښتینی نوم نه دی وایي، د داعش تر ولکې لاندې سیمو کې د موبایل ټلیفون شبکې محدودې شوې. وسلوالو د ټلیفوني شبکو پای نړولی او یوازې په محدودو سیمو کې ګرځنده ټلیفون کار کوي چې هلته هم د اسلامي دولت وسلوال چاته اجازه نه ورکوي چې د دوی تر ولکې بهر سیمو سره اړیکې ونیسي. وسلوال له خلکو ټلیفون ناخلی او کارونکي د اسلامي دولت پر ضد د توطیې په تور شکنجه کوي. د ازادۍ رډیو عراقي څنګه سره په خبرو کې نادی چې اوس بغداد کې اوسي او خپل خپلوانې په موصل کې پاتې دي ویلي، کله چې تیر کال د لومړي ځل لپاره د اسلامي دولت یا داعش وسلوالو موصل ونیو، خلکو خپل ماشومان له کوره بهر د چاودنو له ویرې نه پرېښودل، خو اوس یې له دې ویرې بهر نه پرېږدي چې بهر داسې کومه خبره ونه کړي چې د داعش وسلوال غوسه کړي. د نوموړي په وینا د اسلامي دولت وسلواله ډله چې په عربي ټولنو کې په داعش مشهوره ده، د داعش نوم د خپل ځان لپاره توهین بولي، او که د کوم لوی یا واړه له خولې دا نوم په تیروتنه هم یاد شي له شکنجې سره مخ کیږي. نادیه زیاتوي په لومړیو ورځو کې په موصل کې ځینې داسې کسان وو چې غوښتلې د اسلامي دولت د وسلواله ډلې د سختو قوانینو په وړاندې مقاومت وکړي، خو ډېرې یا ووژل شول او یا شکنجه شول. په موصل کې خلک له بیکارۍ هم شکایت کوي. دا ښار چې یو مهال پکې ګڼو ښځو له کوره بهر کار کوو، اوس باید ښځې له کوره بهر ولاړې نه شي. که هم سړي له کوره بهر تلای شي، خو داسې کاروبار یا رسمي دندې نشته او یا کمې دي چې دوی ترې د خپلې کورنۍ لپاره نفقه ترلاسه کړي. خو احمد چې ورونه په موصل کې دی، د هغو له قوله وایي برېښنا په ښار کې شته، کوڅې روښانه او پاکې دي. د ده په وینا برېښنا له پخوا ښه شوې او د اسلامي دولت وسلواله ډله هڅه کوي چې په بازارونو کې خواړه هم واوسي. نادیه وایي له ترکیه او بغداد څخه موصل ته تللې لارې تړلې، خو د اسلامي دولت وسلوال دې ښار ته خواړه او نور مالونه په سوریه کې تر خپلې ولکې لاندې سیمو څخه انتقالوي. نادی د ازادۍ رډیو عراقي څنګه ته ویلي د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې ګڼ جنګیالي بهرنیان دي، په دوی کې روسان، چیچنیایان، سوریایان، پاکستانیان، افغانان، فرانسویان او نور شامل دي چې له خپلو کورنیو او ماشومانو سره دغلته ورغلي، او آن ماشومان هم وسلوال دي.
دا مشال رډیو ده.
اوریدونکو، د مهاجرت نړیوال سازمان وایي په روان میلادي کال کې تر اوسه پورې څه د پاسه 100,000 پناه غوښتونکي کسان اروپایي هیوادونو ته رسیدلي دي. د آی او ایم د رپورټ له مخې زیاتره پناه غوښتونکي د سوریې، اریتریا او افغانستان دي. رضوان مراد په دې اړه د جرمني د خبري ایجنس رپورټ وړاندې کوي.
آی او ایم یا د مهاجرت نړیوال سازمان وایي د روان 2015 میلادي کال له پیل راهیسې تر اوسه پورې څه د پاسه 100,000 پناه غوښتونکي د اروپایي هیوادونو سواحلو ته رسیدلې دي. د سازمان چې مرکز یې په جنیوا کې دی، په خپل یو تازه رپورټ کې ویلي چې دا پناه غوښتونکي د مدیترانې سمندر له لارې د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته رسیدلې دي. د آی او ایم یا د مهاجرت نړیوال سازمان ویان جوئل میلمن وایي دا مهال په مدیترانې سمندر کې د هوا حالات ښه دي، او دا به د دې سبب کیږي چې قاچاق کوونکي له دې لارې اروپا ته د کډوالو انتقال ته دوام ورکړي. نوموړي د جرمني خبري اژانس ته ویلي څه د پاسه 1300 پناه غوښتونکي چې د نړۍ له مختلفو برخو د شخړو او تاوتریخوالي له امله د اروپا مخه کړې وه، پر لار مړ شوې دي. په همدې حال کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یا یو این ایچ سی آر ویلي چې زیات شمېر هغه پناه غوښتونکي چې د سوریې د جګړې، د افریقا د شمال له تاوتریخوالي او د افغانستان له ناامنیو وتلي دي، ایټالیې او یونان ته رسېدلي دي. دغه راز یو زیات شمېر نور چې د اروپایي هیوادونو سواحلو ته له خطرناکو لارو رسېدلي دي، غیر قانوني کډوال دي. د آی او ایم د معلوماتو له مخې روان کال په لومړیو پنځو میاشتو کې ایټالیا ته 450 او یونان ته 640 کډوال او پناه غوښتونکي رسېدلي دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو څو میاشتو کې سلګونه پناه غوښتونکي چې افغانان هم پکې شامل دي، استرالیا او اروپایي هیوادونو ته د رسېدو په هیله په ناوړه شرایطو کې د سمندر د توپاني څپو ښکار شوي دي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اردن کو ہمدا اس تاسو مشال ریڈیو تا غوگی فارن پالیسی مجلے پہ ولی کنه کې په پاکستان کې د نو سخت دریزو وسلوالو د رامنځته کېدو په اړه بحث کړی دی. لیکن وايي په دې وسلوالو کې داسې کسان هم شته چې لوستي دي او هم له یو خ ژوند لرون کې له خ ژوند لرون کې کورونا سره اړه لري. په لیکنه کې پوښتنه شوی چې هغه څه دي چې دا کسان د ترهګرۍ پر لور بیایي. بوریوال کاکړ د دې لیکنې تفصیل وړاندې کوي.
فارن پالیسی مجلې د مقالې په پایل کې لیکلي دي چې پاکستان د مئی میاشتې پر 6 نیټه اعلان وکړ چې په کراچۍ کې د اسماعیلیانو پر بس په خونړي برید او د فعال سبین محمود په وژنه کې لاس لرونکي څلور کسانې نیولې دي. مجله لیکي هیڅ چا دا فکر نه کاوه چې په دې څلور نیول شوو کسانو کې دي د سعد عزیز په نامه یو داسې کس هم شامل وي چې هم ښه لوستی دی او هم له یو ښه ژوند لرونکي کورنۍ سره تعلق لري. د فارن پالیسی په لیکنه کې د سعد عزیز تعلیم او کورنۍ ته وکتل سي، نو هغه د سیکس نه دی چې په پاکستان کې دی و موجودو نورو ترهګرو ته ورته وي. مجلل کې سعد عزیز منلی چې په کراچۍ کې د اسماعیلیانو پر بس په خونړي برید او هم یې د فعال سبین محمود په وژلو کې لاس درلود. فارن پالیسی مجلل کې چې د سعد عزیز د اقرار یو مهمه پښتنه راپورته کوي او هغه دا ده چې ولی داسې کسان سخت دریځ کیږي او تشدد ته مخه کوي. د مجلې په لیکنه سعد عزیز لومړی داسې مشکوک ترهګر نه دی چې هم یې شیز د کړی کړی وي او هم یې تعلق له یو ښه ژوند لرونکي کورنۍ سره وي. د مجلې په لیکنه په دې ورستوي کې داسې ډیر ترهګر مخې ته راغلي دي چې هم شلوستي وي او هم یې تعلق له پاکستاني کورنۍ سره وي. مجله د بیلګې په توګه د خالد شیخ محمد نوم یادوي، کوم چې د شمالي کیرولینا لرزری پونتون زده کړې کړې وي او بیا یې په امریکا کې د 11 سپتمبر د بریدونو منصوبه جوړ کړې وه. مجله بله بیلګه د عمر سعید شیخ ورکوي، کوم چې د لندن د اقتصاد له سکول فارغ شوی وو او بیا یې د وال سټریټ جورنال خبریال ډینیل پرل په ډیره ظالمانه توګه وژلی وو. فارن پالیسی مجله لیکي چې سعد عزیز نه یوازې د دې لړۍ لومړی کس نه دی، بلکې له دې داسې ښکاري چې په پاکستان کې د سخت دریځۍ په میدان کې څه کېدونکي دي. د سعد عزیز ملګرو مجلې ته ویلي چې د اکرا سوسایټي په نامه یو تنظیم ته تر تګ راتګ وړاندې نوموړی سخت دریځی نه، بلکې یو پراخ نظر ځوان وو چې هم یې نارینه او هم ښځینه دوستان درلودل. د مجلې په لیکنه په سعد عزیز کې د سخت دریځی څرګندې نښې هغه وخت ولیدل سوې چې د فرقیز تشدد ته په اشاره پر فیسبوک پاڼه ولیکل چې یوازې لویدیز د اسلام دشمن نه دی، بلکې د ده په وینا په اسلام کې دننه هم د اسلام دشمنان موجود دي.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پانا
پپاو کم 11 بجو
تاندې هلی
پپاو کم 2 بجو
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو
روخانه مستقبل
پپاو کم 4 بجو
د یارانو مشال
په 8 منټه د پاسه 4 بجو
د عدم تشدد د مبارز او ټولنیز او سیاسي شخصیت عبدالغفار خان چې په باچا خان شهرت لري په نوم جوړ باچا خان تعلیمي مرکز یا باچا خان ایجوکیشن فاونډیشن د خیبر پښتونخوا د ځینو نورو برخو په څیر په بنو کې هم د وړیا تعلیم لپاره یو سکول لري. په دغه سکول کې د تازه جوړ شوي کرکټ ټورنمنټ او په بنو کې د باچا خان تعلیمي مرکز د هلو ځلو په اړه د عمر دراز وزیر رپورټ اورو.
شمالی وزیرستان کډوالو زده کوونکو لپاره باچا خان وړیا تعلیمي مرکز بنو کې 13 ورځ د خپل ترمنځي کرکټ ټورنمنټ فاینل لوبا د زرغونه عادی او د خلیفہ لطیف توریخی لوبډلو ترمنځ وشوه چې خلیفہ لطیف توریخی لوبډله دغه فاینل لوبا په خپل نام کړه. دغه ټورنمنټ کې لسو ټیمونو برخه واخیسته چې د پښتنو د مختلفو اتلانو په نومونو نومول شوی ول، لکه میرویس نیکه، خوشحال خان خټک، رشید علی دهکان، خلیفہ دین محمد بیٹانی او داسې نور. فائنل لوبې نامه د شمالي وزیرستان عثمانځای مشر ملک خان مرجان او د عوامي نېشنل ګوند ځوانانو تنظیم نېشنل یوت ارګنایزیشن مرکزی ویان محسن داوړ وویشل. په دې موقع ملک خان مرجان مشال ریډیو ته وویل،
دا ډېره لویه د فخر خبره ده چونکې د بچا خان تاریخ داس تر شوی دی چې هغه تاریخ سٹارټ د ایجوکیشن نه دی جب د پکلی کلی سے وړو وړو سکولینا مدرسې کولاوکړی وي او زه فخر محسوس کوم چې په دا خورا شه په دا ملک شه داس خالق شتا د چیف ایگزیکٹیو د ژنی کیم پروگرام راون کړه مو په خیال چې امیر د پورا ډیر الهیا د فخر خبره ده. نن د وزیرستان بچیون د کیم حالات سره مخ مخ دي، 84320 بچیون تعلیم تیس نشرا.
د عوامي نېشنل ګوند ځوانانو تنظیم نېشنل یوت ارګنایزیشن مرکزی ویان محسن دا وړوای چې دوی هڅه کوي چې د باچا خان مرکز چلوونکو سره اوګا په اوګا خپل مرسته شریکه کړي چې کډوال زکون کې یو مثبت بدلون د ځان سره یوسي.
د باچا خان په نوم د تعلیمي در پاغه ټیم جوړ شو چې دا ایډی پیس روغلل او ایس قسم تعلیمي سہولیات د پوره نوي حکومت اعلان روغلو د کیمه مرګري چې دا کیمه تعلیمي درا سٹارټ کړه. دې ته شکریا ادا کوم او ال خو چې دای دا تعلیمي درا جوړ کړای می جام دات خو به ورستار ورسېدل او په کیمه طریقه سره دای دې د بچونه تربیات کو د خپل مشرونو د اقدار نه او د خپل مشرونو تاریخ نه دای دا بچون خبروي نه دا ډېر غټه خبره ده. تیمن هر سم حالات رغلی نه خدای دا شای بند کړای نه دا.
دا باچا خان وړیا تعلیمی مرکز مشر اسحاق وزیر وای دوی د کډوالو زکونکو لپاره 13 کال نه دغه مرکز خلاص کړي او کومو چارواکو چې ورسره د مرستې ژمنه کړي هغه تر اوسه هم نه دی پوره کړي او دوی غواړي چې زکونکو ته زده کړي او ادم تشدد وخایي.
چې کله ضربات دم په واجه سره شمالي وزیرستان نه آی ڈی پی ضرور وتل او د دې ایجوکیشن ایسو هغه ایلت تامه نه و په دغه وخت می جو خدا شولی او د دې پر او د فری ایجوکیشن سنټر سٹارټ کوم دوری کول می را 691 سره د انټرمیډیټ سره اور کې تا باقی آی بلکل می صرف ایجوکیشن من سوچ ور کړه او دوری می را د ایجوکیشن سره سره په کو کرے کول ایکټیویټیز بنه لکه په کرکټ بنه په فوټبال بنه خو سوچ ور کړای دی. فل حال می درې میاشته وشولې چا د ویری په مدد نه تر کړایو کمشنر واده کړی دی خو واده یې می سره په پیرا شوی نه دی.
یاد دی وی چې باچا خان وړیا تعلیمی مرکز 13 کال رهسه د شمالي وزیرستان متاثرینو زده کوونکو لپاره وړیا زده کړه ورکوي.
د عمر دراز وزیر رپورٹ موریدو. اوریدونکو د خیبر پختونخوا په بلدیتي انتخاباتو کې بریا ترلاسه کوونکې د عوامي نېشنلګون کسان وایي په خپلو سیمو کې به د کلتوري میلو او سپورټي لوبو پیلولو لپاره کار وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د کتونکو په خبره کلې وي خو د سیمې امنیتي وضعیت د ادبي او کلتوري غونډو جوړېدو پر وړاندې لوی خنډ دی. نو له بلې خوا د صوبې حکومت هم د پښتني ثقافت او موسیقۍ د ودې چارو ته چندانې پاملرنه نه کوي. پر دې موضوع ما هارون باچا جوړ کړی دا رپورټ اورو.
دشتی پسند رو پسمر ما یا فنکارا مات د وطن سازونا غمجن غمجن سازونا او گاگا.
د خیبر پختونخوا د مې د دیرشمې په بلدیتي انتخاباتو کې عوامي نېشنل پارټۍ د تحصیل او ضلع کونسلونو د پام وړ څوکۍ ګټلې دي. د یادګون کونسلران هیله ښیي چې د ځایي حکومتونو په وجود کې له راتلو سره سم به هغوی د کلتوري پروګرامونو لپاره خپل پلانونه عملي کول شروع کړي. د 400 د رزل دویم یونین کونسل نه د ضلع کونسل لپاره کامیاب شوی د عوامي نېشنل ګوند غړی هارون خان وردګ وایي پارټي پر دې عقیده ده چې د پښتني کلتور د ژوندي ساتلو او غیته د ودې ورکولو لپاره باید کار وشي. د نوموړي په خبره دوی په پام کې لري چې د یو ځانګړي پروګرام له لارې د سیمې د سکولونو ماشومانو ته د پښتنو وطلانو د ژوند او د هغوی د زیار په اړه معلومات ورکړي.
کم چې زمونږ د پښتو کلچر و ټپې وې هغه سندرې وې ادبی محفلونه وو هغه بالکل ختم شوي دي. موږ یو سیکولر جماعت یو مذہب سره هم ختنګ ولاړ دي خو د پښتنو چې کوم روایت دي هغه موږ بالکل نه پرېږدو. دا زموږ د پاره یو غټ چیلنج دی. انشاءالله دا سرته رسو. موږ پښتونو پروګرامونه داسې وکړل ادبي او لکه کوم د پښتو کلچر دې واپس د نوې نسل ته ورسوو. څومره ماشومان الکان او بچی چې کوم دي چې خپل ثقافت نه موږ په سکولونو کې هم خبر کړو.
د سوابای د پنچپیر کلی نه د تحصیل کونسل لپاره منتخب شوی د عوامي نېشنل ګوند غړی ګوهر خان وایي له خپلو اتحادي ملګرو سره چې د جمعیت علما اسلام فی ډلې غړي هم پکې شامل دي په سلام مشوره باندې ښکلي او هنرونو د زده کړې یو مرکز جوړولو لپاره کار کوي.
د افتکی امید دې چې حکومت جوړ شي موږ یو فورم جوړو او فیډیشن موږ یو ځکال او د هغه لپاره د ټریننګ د څنګه چې کالجونو کې میوزیک پیریډ وینو زمونږ دا دغه تغیر چې به ان شاء الله موږ دغه سیزنه ارینج کوو. موږ سره خدای یو جیوای او خیر موږ به په دې رضا کوو او نیکې صدا ته د پاشا یا صدقه سوال خو نشته کنه. موږ خو صرف د پښتنو د کلتور او د دې لپاره به کار کوو.
گوهر خان زیاتوی په سوابای کې د سپورتي لوبو په تیر د سیمې د روایتي لوبو د پرمختګ لپاره هلو ځلو ته په خپل کاري ایجنډا کې مهم ځای ورکړل.
زبر سپورت په حواله سپورت کمیټه جوړو اگر ټیمونه به رجسټرډ کو او هغه رجسټرډ ټیمونه به ان شاء الله بیا موږ نو د سټیکونو سره مقابله او پارالیزو کرکټ او فوټبال شو نور د موږ دلته کې کم کامی ده بیرې مخه شو کوړه شو نو دې لپاره به ان شاء الله موږ خامخا ډیر کار کوو.
د مردان د معیار او کلی حمایت معیار چې د تعلق هم له امینستل ګون سره دی او د یادې ضلع ناظم پاتې شوی وایي ځایي حکومتونه د کلتوري پروګرامونو د ځوانانو مثبت او سرګرمایو ته د جلبولو په برخه کې ډیر څه کولی شي.
اګان دې شه باندې موږ پروګرام کړو تاسو ته خپل باندې راغلي هغه ماغه شان موږ دلته بلا پروګرامونه بیا پاره خپل کړو او هغه شان موږ دې خلک هم ښکار کړو مشاعری هم کولې نور کلتوري دا گیم چې کوم لکه زموږ مخه یو گیم دی دلته کې مشهور زور گیم او دې لپاره کې د موږ ټول خلک به سپورټ کول موږ او دا شان څنګه غواړو لپاره پوره موږ کار کوو او هیڅ باندې هیلپ کوو پدې کې ډېر زیات ګنجایشي چلې ده لیول باندې خلک سپورټ کوي دا پروګرامونه مخکړان دي ګل
حمایت معیار چې د مردان د ضلع ناظم څوکۍ ترلاسه کولو لپاره هلې ځلې پیل کړي د سیمې امنیتي ستونزو ته په اشاره وایي چې که د ځایي حکومتونو مشرتابه له داسې خلکو جوړوي چې پر پښتو او پښتونواله مین وي نو په خبره یې چې کلتوري کارونه به پر مخ ځي. اوریدونکو د روانې خپرونې د پای شېبې دي د ګلیاز نه به لنډ خبرونه واورو.
نن د خیبر پښتونخوا درې اپوزیشن ګوندونو اتحاد په ټولو صوبه کې په بلدیاتي انتخاباتو کې د مبینه درغلیو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې دي. په پېښور کې د مشال اډې خبريال تر مخه د صوبې په بیلابېلو ضلعو کې د عوامي نېشنل ګوند پیپلز ګوند او د جمعیت العلماء اسلام فی ډلې د مشرانو په غږ نننۍ مظاهره سرته رسیدلې دي. د ملګرو ملتونو او د بشري حقونو ډلو لخوا د غوښتنو باوجود په پاکستان کې نن سهار وختي یو کس ته پانسي ورکړل شوې چې د 15 کالو په عمر کې د قتل په تور د مرګ سزا ورکړل شوې وه. بلخوا نن سهار د پنجاب صوبې په ساحیوال او فیصل آباد په جلونو کې هم دوه نورو کسان ته پانسیانې ورکړل شوې دي. تیره ورځ د پاکستان وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف د ملګرو ملتونو عمومي مشر بان کی مون سره په ملاقات کې هند سره د جمو او کشمیر د لانجې د هوارولو په لټ کې د مرستې غوښتنه کړې ده. د افغانستان امنیتي ځواکونو د بیلابیلو ګډو چړنیزو عملیاتو پر مهال 14 مشکوک وسلوال وژلې دي. د افغانستان د کورونو چارو وزارت په ویب پاڼه خبر ورکړي چې دا عملیات په تیرو 40 ساعتونو کې امنیتي ځواکونو ترسره کړي دي. په سرپل کې سیلابونو درې تنه مړه کړي او شاوخوا سل کورونه یې ویجاړ کړي دي. دغه سیمو اوسیدونکي وایي که حکومت دوی ته پر وخت مرستې ونه رسوي نو د مرګ د ګواښ سره به مخامخ شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اسلامي دولت ډلې سره د مبارزې په اړه د جمهوریت غوښتونکو تر انتقاد روسو دا منلې وه چې د دغې ډلې په حق له یو بشپړ ستراتیژي نه لري او غواړي ډېر زر په عراق کې د امریکایي ځواکونو شمیره زیاته کړي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتن په داسې حال کې اټلي ته رسیدلی دی چې اروپایي ټولنه په دوه اونیو کې د اوکراین بحران په سر په روس د اقتصادي بندیزونو غځولو په حق له رای اچوي. او د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون ویلي دي عربي مشران له د سره په دې خبره سلا دي چې له ایران سره کیدونکې جوهري معاهده به اټمي وسلو ته د تهران د لاسرسۍ مخه ونه نیسي.
اوریدونکو د خبرونو لدې لنډی سره د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېدې. تاسو کولی شئ په همدې چپو د ډیوا رادیو خبرونه واوري او اوس ما هارون بچا ګلیاز او زمون تخنیکی همکار جاناتن ته اجازه ترا کوي. د الله پامه.